سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپک به جدي تاسو ازادي لري ته غواکې است فکر درته چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د بخښنې وسنې چې پورو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې افغانستان څخه به په بي ترتیب وتل کې مستقیمه برخه لرله تدې کار دفتر چې دا وتیری ایادی په پوځي محکمه کې محکمه کې دی شو کنه ان بي سي نیوز تلویزیونی چینل د اکشن بي د ورځې د راپور لمخې د ټرمپ ټیم په 2018 کال کې افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د کمیسیون پر جوړولو غور کوي دغه هڅه په هغو کسانو تمرکز کوي چې د پری کرو د غوړه کول په بهیر کې مستقیم داخل وو دا ټیم به د تخلید عملی کولو څرنګوالي وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول کومو تورونو سره مخامخ کیږي د راپور لمخې د معلومات لیب امریکای چارواکي او لوی بلی سرچینې چې له موضوع خبره به تر لاسه شوې دي د افغانستان خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي چې په هرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې رسنۍ ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اخیستمنوي د سازمان پرون یکشنبه په خبر پڼه کې د طالبانو غوښتي چې د ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنۍ خپلواکۍ ته درناوی وکړي یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچه څلور درجه وه نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې د ډیسکوري والکینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څه کم 90 کیلومتره لاندې وه د زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی د کرکټ درې اخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده عرب اماراتو تر 3 کلونو کشرې لوبډلې سبا ته مخامخ شي افغانستان خپل لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 100 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته پلس وکټو ماته ورکړې ده روس خبرم دا چې د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکو ریوټرز خبري ایجنسی ته ویل چې پر بیا څو پولیس ودانې د اسرائیلو په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوی دي خو د فلسطین د ملکي اضطراری حالات اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانې کې اوسېدل اسرائیل په دې اړه څه نه دی ویلي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ مېرمنې په ژوند به هم پوښي چې د سوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده
او ما سره په غاړه ده خپل مرسته مې ویره ده قسم د تر بګنې نه شي پاتې راکړې د دې مې دې د وګړو مخ نه نه وړي
د نومبر ولسمه د زده کوونکو نړیواله ورځ
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی مونږ په دې 3 کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي
او کونړ کې د لرګیو به مخبل وړې دودي
په کونړ کې په خواشه ده ما په خپل شه د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپے باندې منو ولې اوس وخت ته ده 2800 افغانۍ ته من رسیدلی
پرونه کې درته نور راپور نام لرو مونږ سره اوسې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي چې په افغانستان کې خپل سری نیولې پر اخیدي او قربانیان د بیرته سندو ځای نه لري یا دفتر په خپل اکسپانه لیکلي چې د خپل سری توقيف پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړ شوی پورته وخت کې شمیر افغانان چې خپل سری توقيف سره مخ شوی دی وایي له هم د ویر احساس لري نور جزئیات د سناکا کړه پر راپور کې
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د له حال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خپرې دوست مونږ پوښتنې ځواب نه کړې په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري د د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب هر سو وحشت خاص خود داره.
پر طوله که ده طالبانو زندان دیره ویره لری. دوی سختش کنجه کوی. او کلا چی چوک ده زندان ووزی تل ویره وحشت لری. زخپلا نسم کولای پا آزاد داول فعالیت وکلم. او چیر تولار لسم. امنیتی ستونزی می هر او رزیتی گی. او ده دی توان هم نلرم چی هواد پریکتم.
نمیتونم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم یک هفته کی بودم تقریبا بود کی جهای ما را
شاوخوا یو ونه په بند کې وم هغه وی ونه کی به هم زما ځای بدلو چې څوک می پیدا نکړي پولیس ته چې خوش هم شوم زبې غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم زب کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم ځای به می بدلو کنه بیرته یې نیولم
یعنی جهای خود تغییر می دادم اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د دې جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ د لدی اتیا کلونو رئیس د ورځ د نړۍ په پیلابیل ودونه کې جنې مالکانه منځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي په دې راپور جزئیات اورو
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ لښبګم ټولګي رپورټه از دا کړې ځندول شوې ده طالبانو د 2020 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورته انجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د انجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي
په هیڅ وجه نه جبرانې کې درې کاله یو عمر حسابېږي چې انجونې په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولای درس ته
ورکی. یو بل زکون کې نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ خو طالبانو دې نیوکو ته پام ونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 20 د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا خزینې زده کوونکي دې د زده کړو له دوام څخه منع کړي په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خندونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړون کې حکومتونه دي.
د انجونو خو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاخوا 2.15% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو انجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامې مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګو مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خونځو دروازې د مخمنې بندې شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورسی پتوګه ون بنزل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو دیوالي د زده کړې د حق او پنړې کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتې دو او پر اخیدو لپاره هر کال ان منزل کیږي. د دې ورځې در منزلو یو حاصل هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدی چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د منځونو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
پا دستی هلکی چه پا افغانستان که در جمی موسم مخ پا پیلی دو ده، یا شمیر بیوزل کورانی وی چه در جمی لپره دسوان حس دول توکی نلری. دیوی در بیلا بیلو طالب چارواکو در وزیر تکولی خود روسی حس دول مرسته نده تر لسه کرده. زمونگم کار پا کابل کلی و دست میرمنی سر خبری کرده چه دوی سوار لسکسیز کورانی سر پرستی ورتر غاره ده.
شپیته کلنه زربیبی وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هیڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسیږي، خپله هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه یې بند او بله یې د زوی میرمن ده، د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبی وایي په ځمکه د سر سویری نه لري او په اسمان ستوری، او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي. زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وای په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري، د وای د ژمي پراتک چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري، حیران ده چې څه به کوي. لیوی خو د ماشومانو ناروغي او بل خو په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو سونزو سره مخ کړي.
نو خلا دې سره ورور دې ګړ و د د شالاتو کې چې دې فند په کور کې واره یې مان را خو دې کور کې یاد اتې په تنګړي برخونه را باندې کټ کړی دي. ولا د احار شاریا نیو ګل بخاري نه لرو، لرګاین نه لرو، کریا دره باندې لیوانی سوی و کور که می چش خرچه نست.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي و چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلی، خو د زربیبی په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړي او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان، هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشه احساسېږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بیرته خپل وطن راستانه سي. نورجیزه دا به د سپوږمۍ په راپور کې
ټول کابلیان، ټول هېوادوال پسې خفه دي. کاشکې دوی د وطن نه وای وتلي، د وطن ټول وطن دی.
د کابل د کارت پروان سیمې اوسیدونکی زبی الله وو نوموړی وایي له افغان، هندوانو او سیکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د موږ ښه خاطره زموږ لرو، په خپله ما همغلته کور مې درلود، د مې همسایګان او ګاونډیان وو. موږ کومه بده خاطره نه زموږ لرو، په ورځني ژوند کې هم ښه له خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور په معاملاتو کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال او غنډ معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډیری افغان، هندوان او سیکان له دغه هېواده وتلي تشیع احساسېږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سیکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې له میشتو افغان سیکهانو د یونانی طبابت په برخه کې ښې مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول. په عموما کې په دې یوناني طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښې مشورې امتیاغیستې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکی احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم، نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورول ولاړو. نو ما وغوښتل چې دته موټر ودروم تر هر ځای سي زی ورسوم. نو د کله چې د موټر ته راجوک سو ډېر خوشاله و، پلیر ښه لهجه یې خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېرې تشکرې وکړله، په ډېره خوږه لهجه یې مننه وکړله. نو اگر چې مو موټر ټیکسی نه و، خو دوی بیا هم د پیسې را کولو ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان، هندوان او سیکهان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند زبی الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر 100,000 پورې افغان، هندوان او سیکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي وو چې اوس یوازې 6 کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سیکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د 14 لمریز کال په 3 میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارت پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردواري وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي و چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردواري داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو، چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبله اوښتی وه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر له شی جنګ پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو دوام ضروري ده ترڅو سیالي د شخړې پر لور ونه خوږیږي. د امریکا او چین مشرانو تیره شپه د لړم شپږویشتمه د بیرو په پلازمینه لیمیا کې د آسیا پیسیفیک د اقتصادي همکاري سازمان پیک د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. نور تفصیل پر راپور کې.
د سپینې مړۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل، دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندیښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوه میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثبات سالم او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل، چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ مرکز صدابات او نورو اورو سیمو اوسیدونکو وایي د ژمی را رسیدو سره د سون توکو او په ځنګړ ډول د لرګیو بې مخبل وړېدو دي او ورڅګون شي کولای چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي واخلي. ته دوی په وینا چې د ولایت په غرنوي ساحو کې د سیړلو د سیړیو او نوري ونې ویل کېږي، خو ډیرې نور ولایتونو ته انتقالي چې هم د کرین خونه لور کړې دي. نور تفصیل پر راپور کړو.
له خبرونو ور اخوا
د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرانی وسیمو په لرګي بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سون لرګي وبې لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایسته وزي، غریب خلک یو، پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زوی زیاته نور لرګي وایي د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وایي پخوا به 50 کیلو من لرګي په 225 افغانۍ وخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شې ده، ما په خپل شې ده سوخت لرګي په اخستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت شې ده 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ورکی کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وایي که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څیړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کوسیږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، داشنی ساحه ول کېږي، دا تنه د هغه ساحه لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډیر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینم ډا کې وښنی د بختنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خواوشا کې شنه ساحه ته متوجه وي، خو بس په پختنه ورزو بوټه چپکاو ولې په وازه بل نه کړو.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالداري چارو مسولینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډیرې سیمو اوسیدونکي د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
تیوران کرخې سره خوا کې د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژوند له ډیرو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې د برخې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه په یادوي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورټ کې.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لرې پرتې سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقۍ، کڅکۍ، سنځلې او شودې ککلیو اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي دې حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې یو ځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته وویل:
خوی بواسای د واجه میر د څلې بنستا کاتینا ستاره څنګه خو د بواسای د واجه چې کې مې دی میږي بنستا دا دولې بوتر بادشاہي چې کیمه دوی مشتره کومه کته نه ده شوای
د ګوربزو د جوړې سیمه او د دې ځای د نګدی کلیو سیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي روغتیایي خدماتونو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمه یو اوسېدونکو ګل نایب خان وای دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوښ خارته ورسوي.